السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د دروازو تړلو په نړیواله کچه غبرګونونه زیات کړي دي. د سعودي عربستان او قطر په ګډون یو شمیر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. دا خبری برخه وروسته راځي خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا اروپای ټولنې او یولسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو په اړه د طالبانو پریکړه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې دغه اعلامیه کې ویل شوي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو دغه ځپونکي اقدامات بېرحمانه او سیستماتیک دي. د واشنگتن او اروپای ټولنې له لوري د طالبانو د دغه اقدام له غندنې سره د استرالیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، هالند، ناروې، هسپانیا، سویس او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران هم یو ځای شوي دي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي د روم د اساسنامې له مخې په قصدي او شدید ډول د یوې ډلې یا ټولنې د هویت پر اساس له اساسي حقونو څخه محرومول له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي او هغه د بشریت ضد جنایت دی. افغان یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو څو همکارانو سره د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی. ښاغلی حقیقي پرون چهارشنبه په یوټیوب شبکه کې یو ویډیو ایښي او وایي چې له زندانه ډېرې خاطرې لري.
نه غواړم چې د هیڅ ترخې خاطرې یادونه وکړم، غواړم له خوږو خاطرو ووایم. موږ زندانیانو چې په یوه خونه کې وو تل به مو له خپلو تجربو او ژوند څخه یو بل ته کیسې کولې. څه مو کولای شوی زندان و هر څومره چې د ترخو خاطرو ووایست هماغومره زندان نور هم ترخ کیږي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت نوې امنیتي مرسته اعلان کړه. دغه مرسته واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر او له بایدن سره د هغه له کتنې سره هممهاله اعلان شوې ده. زلنسکی څو ساعته مخکې د امریکا کانګرس ته په وینا کې ویل له دوی سره شوې مالی او پوځي مرسته خیرات نه بلکې پر نړیواله ډیموکراسي پانګونه ده. او امریکا پر څو ایرانی چارواکو د مظاهره چانو د ځپنې لکبله نوی بندیزونه ولګول. په دغو چارواکو کې د ایران لوی سرنوال محمد منتظری او یو شمیر پوځي مسؤلان شامل دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د خزانه وزارت په حواله ویلي د ایران لوی سرنوال محکمې هڅولې چې د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو ته سختې سزاوي ورکړي. د ایران حکومت د نړیوالو له نیوکو او بندیزونو سره سره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی او لسګونه اعتراض کوونکي د اعدام په ګډون په سختو سزاوو محکوم کړي دي. د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو په وړاندې نړیوال غبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار سازمان او د مختلفو بنسټونو چارواکو د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ورڅخه یې غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدل د نجونو او ښځو لپاره د یوه وحشتناک او بېرحمانه اقدام په توګه یاد کړی دی. ولکر توسک پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه پریکړه په افغانستان کې د ټولو لپاره د مایوسۍ وړ په شاتګ دی. هغه زیاته کړه چې د ژوند له ټولو برخو په سیستماتیک ډول د نجونو او ښځو محرومول په نړۍ کې بې ساري ده. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې دا ټولنه په افغانستان کې د محصلو نجونو په اړه د طالبانو پریکړه غندي. بوریل پرون په یو ټویټ کې وویل چې په نننۍ نړۍ کې دغه بېساره اقدام د افغانانو له حقونو او هیلو څخه سرغړونه ده او افغان ښځې په ټولنه کې له ونډې اخیستو بې برخې کوي. د بوریل په خبره جنسیتي ځورونه د بشریت په وړاندې جرم دی. د بشری حقونو د څار سازمان له طالبانو غوښتي چې د پوهنتونونو او د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې په فوري توګه د نجونو پر مخ پرانیزي. د دې سازمان د تېرې ورځې په اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان ته بسپنه ورکوونکي هیوادونه او نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره د دغه ټپ په اړه چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ټول افغانان زیانمن کړي خبرې وکړي. سحر فطرت چې له دې سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه اقدام یو وار بیا وښوده چې دوی د ښځو ضد دي.
چرخه آموزش زنان وقتی
د نجونو د زده کړې بهیر د روان کال په پسرلي کې چې طالبانو نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې زیانمن شوی و. موږ پوهېدو چې یو یا دوه کاله وروسته به چې هېڅ د ښوونځي فارغانې ونه لرو نو د ښځو لپاره به هم هېڅ پوهنتون نه وي. خو دا چې طالبانو اوس دغه پرېکړه کړې دا په دې معنی ده چې یوه کلکه څپېړه د ښځو او نړیوالې ټولنې پر مخ وهلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه ټویټ کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو له اساسي حقونو څخه انکار کولو ته دوام ورکوي او اوس د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل. په عین حال کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو پر دغې پرېکړې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمان رئیس حسن ابراهیم تها پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه اقدام چې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړلې د اسلامي همکاري سازمان ته ډېر مایوسوونکی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یوه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په اړه خپله پرېکړه بیرته واخلي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دغه اقدام ټول اسلامي هیوادونه حیران کړي دي. قطر چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه د طالبانو دغه اقدام مایوسوونکی بللی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په وینا دغه ډول اقدامات به د افغانستان پر بشري حقونو، اقتصاد او پرمختیا جدي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تر امرسانی پورې بندې وي. نړیوال د طالبانو د دې پرېکړې په وړاندې غبرګونونه داسې مهال څرګندوي چې له دې مخکې نړیوالو د طالبانو لخوا ښوونځیو ته له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو پر تګ، د ښځو پر کار، سفر، پارکونو، لوبغالو او حمامونو ته پر تګ، اجباري حجاب او پر اعتراضونو یې د لګول شوو جدي محدودیتونو په اړه تل انتقادونه کړي او هغه یو له لاملونو بلل کېږي چې د نړۍ هېڅ یو هېواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو او یو شمیر نورو لورو د طالبانو لخوا له پانتنونو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په وړاندې غبرګونونه ښودلي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام انتقاد کړی او ترې غوښتي دي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. یو شمیر ټیټپوړو طالبانو او د هغوی سرسخته پلویانو هم پر دې پریکړه خبرګون خودلې. په دې اړه نوریاس نوری د سیاسي چارو لپو او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتنه کړي چې طالبانو د نجونو تعلیم ته لجمنو سره سره ولې دا کار وکړ.
کچېره د طالبانو خپل منځي د ریزو ته وکتل سي د پر رهبری کې نو ډېر د ریزونو په ټکر کې دي. کله چې د نجونو مکاتب بند شول هم ځینې طالبانو یا طالبانو مشرانو کاغذ سراج الدین حقانی او کانا سخانی وو، عباس ستانکزی وو، حتی تر ذبیح الله مجاهده پورې دوی د دې پرېکړې مخالفت وکړ، خو ونه توانېدله چې دا پرېکړه بدله کړي او نجونې مکاتبو ته ولاړې شي. نن پوهنتونونه بند شول او د دې هم دوی مخالفت وکړي. د دې مخالفتو څخه ښکاري چې د طالبانو مشرانو کې دومره قوي خلک لکه سراج الدین حقانی چې د طالبانو 50% دی، لکه نشي کولی چې دا پرېکړه بدله کړي. دې څخه ښکاري چې یو بل ډېر زورور واک شته دلته او هغه زر ډاډایم چې پاکستان دی هغه نفوس دی پر طالبانو لري چې طالبان یې په وړاندې نشي درېدلی، یوه حلقه یا یو فریکشن هم په وړاندې نشي درېدلی.
آیا طالبان په دا ډول اقداماتو سره غواړي پر نړیوالو فشارونه زیات کړي چې حکومت په رسمیت وپیژني یا ورسره زیات تعامل وکړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې مستقیما داسې فکر ولري چې نړۍ باندې فشار واردوي تر څو دوی په رسمیت وپیژني، بلکې دا د پاکستان د ستراتیژیک ډیپ یوه برخه ده. په لومړي سر کې طالبان د راتګ سره سم پاکستان خورا ډېر لابي وکړه، لیکن طالبان په رسمیت ونه پېژندل شول. بیا په ورو ورو داسې اقدامات وشول، لومړی د نجونو پر مخ باندې د مکاتبو بندېدل او بیا صحایي محکمې او بیا د حدودو مسله او اوس د نجونو پر وړاندې پوهنتونونو بندېدل، تر څو نړۍ دې ته متوجه شي چې همدلته ترهګري ده. پاکستان دا کار هم وکړي چې افغانستان د ترهګرۍ جغرافیې په حیث معرفي کړه او دغه ټول بشري حقونه چې هلته نقص کېږي، تر څو نړۍ متوجه شي چې په دې کې مداخله وکړي. اوس مداخله د کوم ادرسه کوي دا تر ټولو مهمه ده. مداخله به د پاکستان له ادرسه کوي او کله چې د پاکستان له ادرسه د افغانستان قضیه ته نړۍ داخليږي، پاکستان به د تیرو 15 لسیزو په ځانګړي توګه د تیر 20 لسیزو په څیر امتیازات اخلي، هغه که سیاسي وي که اقتصادي وي که نظامي امتیازات وي. او د پاکستان ډیری هغه اقتصادي برخه او نظامي برخه په همدغه د افغانستان په قضیه باندې ولاړه ده. همیشه په تیرو 15 لسیزو کې دی په میلیارډونو ډالر او خورا نظامی توکي او نور سیاسي روابط د نړۍ سره جوړ کړل او امتیازات ترلاسه کړل. نو دا پریکړه پر اول پنډه کیږي طالبان مجبور او مکلف دي چې دا عملي کړي. نړۍ به طالبان ته توجه کوي په افغانستان په قضیه کې به داخليږي د پاکستان له ادرسه. نو زه په دې باور یم چې اصلي لامل او اصلي ټکی همدغه دی.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت او په تنظیم باندې بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړئ.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
یو شمیر محصل انجونی وایي د طالبانو وروستۍ پریکړې پر رواني وضعیت ډیره بده اغیزه کړې ده. دغه محصلان وایي په لوړو زده کړو پورې یې ډیرې هیلې غوټه کړې وې چې په راتلونکي کې به د خپل ځان، کورنۍ او ټولنې لپاره خدمت کوي، خو د دغې پریکړې له کبله دوی د راتلونکي په اړه هغه کوم خوبونه چې درلودل هغه په اوبو لاهو شول. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
زما امتحان و نور کتابونه مې کی خپل ځکه چې یو کلمه مې نور نشوای جذبه ولای او د پرون زما زړه او سترګې دواړه ژاړي.
دا د کابل د طبي پوهنتون د استوماتولوژي د څانګې د وروستي سمستر محصله مینه حسن زید چې د طالبانو له لوري له پوهنتون څخه د منع کېدو په اړه ازادي راډیو ته خپل احساس بیان کړی و. د اغلی حسن زید په څیر ډیر نور محصلین جونې هم د طالبانو دغه پریکړې ژړولي او خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. په کندهار کې یو مسلې چې نوم یې نه دی خوده، ازادي راډیو ته خپل احساس داسې بیان کړ.
واقعا چې جنې بدبخت دي، پرون زموږ امتحانو ډېر مایوس شو، ځکه چې موږ ډېر امیدن درلودو د نوې سمستر د پیل دوه په خاطر او خپل د تحصیل د ختم کولو په خاطر. خو ناهیلي شو چې موږ نیمګړې درسونه پاتېږي، موږ هغه ارمانونه پاتېږي، موږ ټول هغه الی چې موږ د لور چې وطن ته خدمت وکړو، خپل تحصیلات مخته یوسو، یو شپ راتلونکي ځان ته جوړ کړو، ټول پاتې شو. د
انجنونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو مسعود دروازو د تړل کېدو په وړاندې په نړیوالو غبرګونونو کې که د طالبانو دغه اقدام له ښځو سره جنسیتي تبعیض، د انجنونو او ښځو د زده کړې پر حقونو بربند تیری، یا هم په ټوله کې په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو او دې ته ورته کلماتو سره غندل شوی، دغه راز هغه د اوسني او راتلونکي نسل د هوساینې او د هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره هم یو ستر زیان بلل شوی دی. خو د کندهار ولایت یوې محصلې و بل مهم اړخ ته چې هغه د ښځینه ډاکترانو او روغتیا پالانو لخوا ښځو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول د پام اړولی او وایي که ښځې له لوړو زده کړو په تیره په طبي برخه کې بې برخې شي نو د ښځو درملنه به څوک کوي.
زه وایم طالب جانه، ته چې موږ له درسونو څخه منع کوې، آیا سبا ورځ ستا میرمن چې کله ماشوم یې نړۍ ته راځي ولادت کوي، آیا ستا خوښېږي چې نارینه ولادت ورکړي او که نه ښځینه ډاکټرو ته ولاړ اوسي؟ نو دا یو ډېر ښه مثال دی. هیله لرم تر څو زموږ د پوهنتونونو په اړه بیا هم غور وسي. موږ د مشرانو پریکړو ته انتظار یو چې هغوی څه وایي، خو که چیرې طالبان خپل داسې عمرو ته اوامرو ته بیا هم ادامه ورکړي، نو لیرې نه ده چې د طالبانو دا نظام به هم ډېر ژر سقوط سي.
ازادي راډیو ته ډېرو نورو محصلینو نجونو هم په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د طالبانو دغې پریکړې ډېرې ناهیلي کړې او خپل راتلونکي تیاره بولي. د دوه تنو غږونه
پرون راز سما ده خبر اوریدلې ده، په ما باندې ډېر بد تاثیر کړی ده. د شپې خوب نه راغلی، فکر کوم د یو افغان نجلۍ لپاره د ټوله دنیا ته په تیاره سوې ده. هغه هیڅ لار نه لري سل دې تیاره نه ځان وباسي.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 اویا 2000 یو سلو 13,850 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شئ.